د پاکستان پاوز وای 15 پوزیان له افغانستان سره پرپوله په کورم ایجنسی او شمالي وزیرستان کې له وسلوالو مخالفانو سره پنختو کې وجل شوی دی. رویټرز خبری اجانس د یکشنبه په ماښام د پاکستان د پاوز د خبر پاڼې پر اساس لیکلی چې د غونختو کې 25 وسلوال مخالفان هم وجل شوی. د پاکستان پاوز ادعا کړې چې اروپا کې د افغانستان له خاورې ور اوښتي او د دوی پټکو دغه کار د طالبانو د حکومت پر هغو ژمنو شکمن کړي چې ویلي دي د افغانستان له خاورې هیچا ته خطر نه پیښیږي. د طالبانو حکومت سملاسي په دې اړه تبصره نه ده کړې، خو مخکې دا ډول ادعاوې بې بنسټه بللې دي. د تاوتریخوالي دغه پیښه داسې مهال شوې چې د دواړو لورو پلاوي په ترکیه کې سره جرګه شوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر اوربند او نورو اړوندو مسئلو خبرې وکړي. نن د استانبول د غونډې درېیمه ورځ ده او ویل کیږي چې دواړو لورو یو بل ته د خپلو غوښتنو طرحې وړاندې کړي دي. د افغانستان برېښنا شرکت اعلان کړی چې کابل ته د ازبکستان د وارداتي برېښنا پرې شوي مزي له شاوخوا لس ورځو وروسته بیرته نښلول شوي دي. د دغه شرکت اجرایوي مشر عبدالباري عمر تېره شپه ناوخته پر خپله اکس پاڼه ولیکل د برېښنا دغه لاین یې له یوه لرې هېواده چې نوم یې نه دی یاد شوی پیرلی او وصل کړی دی. برېښنا شرکت د تلې په 24 اعلان وکړ چې د ازبکستان د 260 کیلو ولټه برېښنا مزي د آمو سیند پر سر په سرحدي سیمه کې پرې شوي دي. د دغه لاین له پرې کېدو سره د پلازمینې په ګډون 19 ولایتونو د برېښنا شدیده پرچاوي تجربه کړه. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ستر امنیتي مرستیال ملا محمد ابراهیم صدر د یو پلاوي په مشرۍ ایران ته سفر کړی دی. دغه وزارت پرون یکشنبه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې نوموړی د ایکو اقتصادي سازمان په څلورمه غونډه کې ګډون کوي. وزارت ویلي چې د دغه سفر موخه د سیمه ییزې همکارۍ پراختیا او د ایکو سازمان له غړو هیوادونو سره د اړیکو پیاوړي کول دي. د ایران اسنا خبری اژانس ویلي تهران به نن او سبا د ایکو سازمان د غونډې کوربه وي چې پر اقتصادي سوداګریزو او امنیتي مسئلو به خبرې پکې کیږي. بلورتا د ایران د بشری حقوقو سازمان د ایران په یزد زندان کې د مخدره موادو اړوند جرمونو په تور دی او افغان وګړي د اعدام اعلان کړی دی. سازمان په خپل ویبپاڼه لیکلي چې د اسلام میر سید په نوم یو افغان وګړی د تلې په 29 د یزد مرکزی زندان کې اعدام شوی. د سازمان په وینا اعدام شوی کس 59 کال عمر لري چې د لوګر د پل عالم اوسیدونکی وو او 2 کاله او 8 میاشتې وړاندې د خپل زوی سره یو ځای ونیول شو. ویل کیږي چې د اسلام میر سید زوی 20 کلن دی او په 9 کاله بند محکوم شوی دی. او د روسیې ځمکني ځواکونه د اوکراین ستراتیژیک ښار پوکروفسک ته ننوتلي دي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي د دغه خبر د پخلي ترڅنګ ویلي پوکروفسک کې وضعیت ترنګلی دی او د دې ښار په دننه او شاوخوا کې تودې جګړې روانې دي. زلنسکي ویلي روسیې د اوکراین په ختیځ کې دغه ښار ته ګڼ شمېر سرتیري لیږلي دي. پوکروفسک دا مهال شاوخوا 2000 نفوس لري، خو پر اوکراین د روسیې د جګړې له پیل مخکې دغه ښار کې شاوخوا 6000 کسانو ژوند کاوه. د اکتوبر په لومړیو کې هم د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ادعا وکړه چې سرتیري د اوکراین دغه ښار ته ننوتلي، خو هغه مهال اوکراین دا ادارات کړه او ویې ویل روسي پوځیان یې په شا تنبولي دي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ګرانو زده کوونکو، ښه راغلاست د اووم ټولګي و پنځم لوست. هیله مندم چې ټوله به جوړه وروغ اوسئ. لکه څرنګه چې مو په تیر څپرکي کې په تیل وست کې مو حجروي ویش وویلي، دا مو ویل چې حجروي ویش په دوه ډوله و چې یو یې مستقیم او بل یې هم غیر مستقیم. مستقیم ویش چې و هغه د امیتوسس په نامه سره هم یادېدی چې نسبت و غیر مستقیم ویش ته ژر اجرا کېدی. دوهم یې غیر مستقیم ویش و چې هغه په دوه ډوله ویشل سوی و چې یو یې د میتوسس او بل یې هم د میوسس په نامه سره یادېدی. دغه دواړه ډولونه چې دي دوی مختلف پړاوونه یا مرحلې سرته رسولې. انشاءالله چې په تیر موضوع کې به هیڅوک مشکل ونه لري او کوم سوالونه چې د کارخانګۍ په ډول سر درکول سوي وه هغه مو ځواب کړي او زده کړي به مو. راځو نن ورځ نوې موضوع زده کوو. زموږ موضوع د تخم لرونکو نباتاتو په اړه ده چې د 18مې صفحې څخه تر 24مې صفحې پورې به دوام وکړي. لکه څرنګه چې موږ او تاسې ټوله په دې باندې پوهیږو چې نباتات د حیواناتو او انسانانو په ژوند کې څومره اهمیت لري. دوی نه یوازې دا چې زموږ دپاره غذا آماده کوي، بلکې ډېر نورو شیانو کې هم د استفادې وړ کې ګرځي. د مثال په ډول د کورونو په جوړولو کې موږ ورڅخه استفاده کوو، دغه رقم د سون موادو په ډول ورڅخه استفاده کوو، د کاغذ جوړولو په ډول ورڅخه استفاده کوو، په عطریاتو کې ورڅخه استفاده کوو او داسې ډېر نورو شیانو کې ورڅخه استفاده کوو. نو نباتات زموږ په ژوند کې ډېر ضروري دي. په دې څپرکي کې به موږ او تاسې تخم لرونکي نباتات وپېژنو، د دوی ډولونه او ورسره ګل لرونکي نباتات وپېژنو او ډېر نور موضوعات به ورسره آشنا سو. ازو تخم لرونکي نباتات او ډولونه یې پېژنو. تخم لرونکي نباتات چې دي موږ او تاسې وایو، لکه څرنګه چې د نامه څخه یې معلومیږي، دوی د تخم څخه چې کوي وده کوي او دوی دانې تولیدوي. دا نباتات چې دی خپل په جوړښت کې ریشا، ډنډر او پاڼه لري. او تخم لرونکي نباتات چې دی هغه په دوو برخو باندې ویشل شوي دي، چې یو یې ظاهر البذر او بل یې هم مخفي البذر. ظاهر البذر نباتات په څه معنا؟ یعنې تخم یې ښکاره دي. دغه نباتات موږ وایو چې نه ګل او نه هم میوه تولیدي، یوازې او یوازې موږ وایو چې د دې تخم ښکاره دي. بل رازو مخفي البذر، چې مخفي خپله د پټ او بذر هم د تخم په معنا سره دي، یعنې د نامه څخه یې معلومیږي چې په څه معنا سره دي، یعنې چې تخمونه پټ اوسي. دغه نباتات چې دي موږ وایو چې د ګل لرونکو نباتاتو په نامه سره هم یادیږي، ولې؟ ځکه دغه نباتات هم ګل او هم میوه تولیدي. پسې راځو د ګل لرونکو نباتاتو و ډولونه. ګل لرونکي نباتات یا هم مخفي البذر نباتات یا پټ زړي لرونکي نباتات چې دي په دوه ډوله ویشل شوي دي، چې یو یې یو مشیمیي نباتات او دوهم یې دوه مشیمیي نباتات دي. راځو ځان په دې پوه کړو چې یو مشیمیي او دوه مشیمیي څخه مطلب څه شو دی. یو مشیمیي نباتات هغه نباتات دي چې دانې یې یوازې او یوازې له یوې پلې څخه جوړ شوي اوسي، لکه غنم، اوربشي او جوار. که چیرې تاسې دې ته متوجه شوي اوسئ، جوار او غنم تاسې ټولو لیدلي دي، ورسره اوربشي، دوی ټوله چې دي یوازې او یوازې له یوې دانې څخه جوړ شوي دي، دانه یې له یوې پلې څخه جوړه شوې ده. ورپسې راځو دوه مشیمیي نباتات. د یو مشیمیي څخه اوس نو موږ دغونه فکر کولی سو چې دوه مشیمیي څه معنا لري. دوه مشیمیي نباتات هغه نباتات دي چې دانې یې له دوو پلو څخه جوړ شوي اوسي، یعنی دانه یې دوه پلی اوسي. ښه مثالونه یې موږ کولی سو لکه نخود، لوبیا، ماش او داسې نور. نخود او لوبیا دواړه څه ډول جوړښت لري؟ دوه پلیي جوړښت لري. که چیرې تاسې یو دوه ګیلاسونه راواخلئ تر څو په دې پوه سئ چې د یو مشیمیي او دوه مشیمیي تر منځ توپیر څه شی دی، تاسې دوه ګیلاسونه راواخلئ، په هغه کې خاوره واچوئ، په دا دواړو کې په یو کې یې جوار یا هم د یو مشیمیي نباتاتو یو ډول راواخلئ، په هغه کې یې شخ کړئ، په بل ګیلاس کې یې نخود یا لوبیا شخ کړئ. د څلرویشت ساعته بعد پر سر یې اوبه هم واچوئ. د څلرویشت ساعته بعد دغه تخمونه راواخلئ او په کاغذ، وچ کاغذ باندې یې وچ کړئ او ویې ګورئ چې د دې دواړو تر منځ څومره توپیرونه دي. تاسې به ووینئ چې د ریشې کې د دوی څه دی ډېر توپیر لیدل کېږي. او همدارنګه که چیرې دغه نبات وده وکړي، تاسې هره وده یا د وخت په تېرېدو ټوله مرحلې مشاهده کوي ووینئ، تاسې به ډېر تفاوتونه د دوی په پاڼه، ساقه، ریښه کې ووینئ. ورپسې راځو د تخم لرونکو نباتاتو جوړښت. دوی یو مشخص جوړښت لري چې په هغه کې موږ او تاسې وایو دغه برخې شاملې دي: لومړی پاڼه، ساقه، ریشه، ګل او تخم. نو دغه برخه موږ اخلو اوس نو په تفصیلي ډول سره زده کوو. لومړی برخه چې د ریشه ده، د ریشې په برخه کې موږ وایو چې دا تر ټولو اساسي برخه ده. موږ وایو چې دا د نبات محافظوي او استحکامي غړي دي. ریشه کومې دندې سرته رسي؟ ریشه د جذب، ذخیرې او د اوبو او معدني موادو د لیږ دنده په غاړه لري. لکه څرنګه چې موږ وویل، ریشه څه شي سرته رسي؟ د جذب عملیه سرته رسي. کوم شان جذب کوي؟ اوبه او معدني مواد د خاورې څخه جذب کوي. ذخیره هم سرته رسي، یعنی خپل په ځان کې ځینې مواد ذخیره کوي. کوم مواد ذخیره کوي؟ هغه مواد چې د خاورې څخه جذب کړي وه، هغه خپل په ځان کې ذخیره کوي. بل موږ وایو چې کوم مواد چې ذخیره کړي وه، د هغو لیږ دنده هم سرته رسي. مثال اوبه او معدني مواد چې کوم جذبوي، هغه را اخلي ساقې څخه د نبات ور ټولو برخو ته لیږدوي. موږ وایو که چیرې موږ یو ریشه راواخلو، یو نبات راواخلو، د مثال په ډول نخود راواخلو، هغه په خاوره کې غرڅ کړو، د وخت په تیریدو به موږ وینو چې په خاوره کې چې کوم مثال وده کوي، لومړی د دې هغه شاوخوا پوښ پرسیږي او بالاخره د هغه پوښ څخه یو نری سپینه ماده راوځي، میلې ته ورته جوړښت لري، چې دغه د اولی ریشې په نامه سره یادیږي، د لومړی ریشې په نامه سره یادیږي، چې د وخت په تیریدو سره دغه لومړی ریشه چې کله وده کوي په اصلي ریشې باندې تبدیلیږي، چې اصلي ریشې څخه بیا نور نازکې رشتې راځي، چې هغه نازکې رشتې موږ د فرعي ریشو په نامه سره یادوو، او د اصلي ریشو فرعي ریشو مجموعې ته موږ څه شي وایو؟ د ریشو سیستم وایو. د ریشو سیستم چې دی، هغه د شکل د لحاظه موږ وایو په دوه ډوله ویشل شوی دی، یو چې شي دی پاشلي ریشې او یو هم مستقیمې ریشې دي. مستقیمې ریشې کومې ریشې دي؟ هغه ریشې دي چې په هغه کې موږ اصلي ریشه او فرعي ریشه نسو توپیرولی، نو او پاته سو په مستقیمو ریشو کې هغه اصلي ریشه او فرعي ریشه چې ښکاري سو معلومولی سو، ځکه اصلي ریشه چې ده هغه نسبت و فرعي ریشو ته ډبله ده. مګر کله چې فرعي ریشو ته راسو، د پاشلي ریشو ته راسو، د هغه اصلي او فرعي ریشې ټوله په پاشلي ډول سره پرتې، نو ځکه موږ نسو کولای چې پاشلي ریشې او په پاشلي ریشو کې اصلي او فرعي توپیر کړو. مثال لکه د ګازرو ده، د مولی ده او داسې نور. ورپسې راځو د ریشې و برخو ته. ریشې مختلفې برخې لري چې راځو هغه په تفصیلي ډول سره هر یو واضح کوو. چیرې موږ او تاسې د ریشې ته متوجه سو، نو ریشه خپل په ځان کې مختلفې برخې لري چې هغو ته نومان ورکول سوي دي. لومړۍ برخه د ریشې خولۍ برخه ده، دویمه نمویی یا هم وده کوونکې برخه ده، دریمه طولی برخه، او څلرمه هم د حجرو بیلولو برخه ده. راځو دا ټوله پیژن. لومړی د ریشې د خولۍ برخه. موږ وایو د ریشې خولۍ چې ده هغه یا ژیر او یا هم نسواری رنگ لري، او شکل یې هم مخروطی دی. دغه برخه چې ده ډیره سخته ده، ځکه چې دا کله چې خاورې ته داخلیږي، خاوره کې ځان ته ځای برابرۍ ترڅو په خاوره کې ژور ولاړ سي. او د دې بله اساسي دنده موږ وایو دا ده چې د وده کوونکو به حجرو چې کوي ساتنه کوي. ورپسې راځو نمویي یا وده کوونکې برخه. دغه برخه چې ده زموږ د ځوانو حجراتو برخه ده. په دغه برخه کې د حجرې د انقسام په واسطه نوي حجرې رامنځته کیږي، د حجروي انقسام یا حجروي ویش په واسطه. ورپسې راځو طولي برخه. طولي برخه چې ده تر نمویي یا وده کوونکي برخې وروسته راځي، هغه حجرات چې په دې کې نوي جوړې سوي وي، بیا دغه د نمویي یا وده کوونکي حجرې انقسام کوي، او دغه طولي برخه د دې لامل کیږي چې ریشه نوره هم اوږده سي. یعنی خلاص موږ داسې هم ویلی سو چې طولي برخه د ریشې اوږدېدونکې برخه ده. ورپسې اخیرنۍ برخې ته راځو، د حجرو بیلولو برخه. په دې برخه کې چې دی موږ وایو د زایلم او فلویم انتقالي انساج وجود لري. موږ په تیرو فصلو کې د نسجونو په فصلو کې زایلم او فلویم پیژندلي وه چې دوی اوبه او معدني مواد لیږدي او ورسره کومه جوړه سوې قندونه چې وه هغه اخلي د پاڼو څخه او د نباتو مختلفو برخو ته یې لیږدي. نو د ریښې په دغه برخه کې چې دی دغه انتقالي انساج وجود لري تر څو اوبه او معدني مواد چې کوم جذبوي هغه د نبات و ټولو برخو ته ولیږدي. اوس نو زموږ راځو خیرنۍ برخې ته. زموږ درس پر دغه ځای باندې پای ته ورسېدی. زه هیله منده یم چې تاسې به ورڅخه اخذ کړی او ټول معلومات په ښه ډول سره په کتابچو کې نوټ کړي او په ټولو موضوعاتو باندې به مو په صحیح ډول سر خلاصوي. کوشش وکړئ کوم درسونه چې ویل کیږي هر یو نقطه په نقطه د ځان سره نوټ کړئ تر څو په راتلونکي کې تاسو د مشکلاتو سره مخ نه شئ او وکولای سي چې زموږ و اخرنی برخې ته چې د پښتنو برخه ده و هغه ته په صحیح ډول سره ځواب ورکړي. راځو زموږ اخرنی برخې ته. په هغه کې موږ او تاسو درې سوالونه لرو. دغه درې سوالونه به تاسو خپل د ځان سره کتابچه او قلم را اخلي نوٹ کوي به او بلې ورځ ته به د دې ځوابونه پیدا کوي او زده کوي به. زموږ لومړنی سوال دی تخم لرونکي نباتات واضح کړي او په څو ډوله سره دي. د دې موضوع په اړه موږ په تفصیلي ډول سره وویل چې تخم لرونکي نباتات کوم نباتات دي او په څو ډوله ویشل شوي دي. دویم سوال، ریشا واضح کړي او ووایاست چې دندې یې څه شي دي. دریم سوال، ریشا څو برخې لري واضح کړي. همدغه اوسو چې موږ د ریشې هغه مهمې برخې وویلې چې څلور برخې یې درلودلې، تاسې دغه برخې نومان یې واخلئ او واضح یې کړئ چې کومې دندې دوی سرته رسولې. ستاسی ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه. ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه سلامونه نیکی هیلی میومنی. هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحتمند بیاست. ښه راغلاست د اتم ټولګي و پنځم لوست ده. هیله لرم چې د دې لوست ټول موضوعات مو د ځان سره نوټ کړي اوسي او درې سوالو ته مو جواب ویلي او هغه مو په ښه ډول سره زده کړي. نن ورځ راځو لکه څرنګه چې موږ په تېر څپرکي کې د نباتاتو ډلبندي وویله، نباتاتو په دوو ډلو باندې وویشل چې هغه یوې غیر وییوي نباتاتو او بلې هم وییوي نباتاتو. تېر ورځ مو د غیر وییوي نباتاتو ډولونه وپېژندل چې په هغه کې مو لیور ورډس وپېژندل او ورسره مو خزې وپېژندلې او د خزو اهمیت مو زموږ په چاپېریال کې وویل. نن ورځ راځو د نباتاتو دوهمه ډله چې وییوي نباتاتي هغه پېژنو. زموږ درس به د اووه ویشتمې صفې څخه تر اته دېرشمې صفې پورې دوام وکړي. وییوي نباتات لکه څرنګه چې موږ وایو چې انسانان، که چېرې موږ په نظر کې ونیسو، انسانان چې دي هغه د خپل په وجود کې انتقالي انساج لري چې د دغو انتقالي انساجو په واسطه چې د رګونو په نامه سره یادیږي د بدن ور ټولو اعضاو ته وینه چې کوي انتقالي. دغه رقم وییوي نباتات هم خپل په جوړښت کې انتقالي انساج لري چې هغه زایلم او فلویم. زایلات چې و هغه اوبه او معدني مواد یې له ریښې څخه اخیستل د نبات و ټولو اعضاو ته، او فلویم چې وه پخه سوې شرایط د نبات د پاڼې څخه د نبات و ټولو اعضاو ته لیږدوله. نو وییوي نباتات چې دي هغه دغه کم جوړښتونو له امله موږ د چې انتقالي نباتاتو په نامه سره هم یادو چې دوی چې دي په دوه ډوله دي. ځینې چې دي بې تخمه وییوي نباتات او دویمې چې دي تخم لرونکي وییوي نباتات دي. راځو لومړی بې تخمه وییوي نباتات پېژنو. لکه څنګه چې د نامه څخه یې معلومیږي، دغه نباتات چې دي دانه نه تولیدي، د دانې څخه نه تولیدیږي ځکه تخمه نه لري. او دغه نباتات چې دي زیاتره اوس فعلا په چاپېریال کې په زیاته اندازه د ځمکې پر مخ نه پیدا کېږي نه موندل کېږي. دې چې وا په پخوا وختونو کې د زمکي پر مخ غټ غټ ځنګلونه جوړ کړي وو، لوی لوی ځنګلونه جوړ کړي وو، چې د هغه کې دغه لوی لوی درختي چې وا د بیخ تخمه وی نباتات په ډله کې راتلل، چې اوس دغه نباتات ډولونه چې دي تر ډېره حد نه پیدا کیږي او یوازې پاتې شونی پاتې دي، چې هغه پاتې شونی کې د ډبرو سکاره او د دې څخه موږ نن ورځ استفاده کوو. د دې په ډله کې یوازې ځینې نباتات چې فعلا وجود لري هغه سرخصونه دي، اصلکی د کلموسس دي. دغه نباتات چې دي د دوی په ډله کې شامل دي او فلحال په ځینو ساحو کې څه کېږي پیدا کېږي. او دغه نباتات چې دي ریښه، ډنډر، پاڼه لري، یوازې میوه او ګل نه درلودي. او دوی په هغه ساحو کې پیدا کېدل چې هغه ساحې ډېر نمجن وه، همدارنګه د ویالو په غاړو کې پیدا کېدله او په نمناکو ساحو کې د ځمکې پر مخ په هغه ساحو کې ډېر زیاته اندازه باندې پیدا کېدل. ازو د دوی د ډلې څخه سرخصونه چیکو پیژنو چې سرخصونه څه ډول جوړښت لري او څه ډول تکثر کوي. سرخصونه چې دي دغه بې تخمه ویوي نباتاتو له ډلې څخه دي چې زیاتره لکه څنګه چې موږ وویل په نمناکو ساحو کې په نمجنو ساحو کې ژوند کوي. دوی چې دي خپل اوږ ډنډر لري چې لاندینۍ برخه چې ده د ډنډر لاندینۍ برخه د ریزیوم په نامه سره یادیږي، چې د دغه ریزیوم د برخې څخه دوی څه کوي منشا اخلي او د دې په واسطه د دې ډنډر څه کېږي اوږ جوړښت ځانته غوره کوي. او بل موږ وایو دغه جوړښتونه چې دي دوی دغه نباتات چې دي د سرخصونه دوی چې دي قهوه یي رنګه پاڼې لري او تر د دې دغه کم پاڼې چې دي هغه یو ځایي نه غکی ژرژیږي. او بل موږ وایو د دوی په ورستنی په دوی چې دي په د تیغې په واسطه تکثر کوي، چې په ورستنی برخه کې تیغه وجود لري چې هغه په مختلفو فصلونو کې دغه تیغه چې د تیغې څخه نیوي پاڼې او یا نیوي سرخصونه چې کېږي رامنځته کېږي. بل موږ وایو سرخصونه چې دي هغه هم زوجي تکثر سرته رسي او هم غیر زوجي تکثر سرته رسي، لکه څرنګه چې موږ د زوجي تکثر سره آشنا یو، په زوجي تکثر کې باید مذکر او مؤنث ګمیټونه وجود ولري، چې په دې کې هم دغه مذکر او مؤنث ګمیټونه وجود لري چې دوی کله القا وکړي دوی چې کېږي زایګوټ ځینې رامنځته کېږي، چې د دغه زایګوټ څخه نوی نبات رامنځته کېږي، نوی سرخص رامنځته کېږي. بل موږ وایو چې د دوی غیر زوجي تکثر لکه څرنګه چې موږ وویل د تیغې په واسطه د څه کېږي په دغه سرخصونو کې د پاڼو په مخ باندې تیغې رامنځته کېږي، چې دغه تیغو څخه د چکل مثال تیغې جوړ سي هغه د پرمځکه باندې لویږي او د کله چې پرمځکه ولویده د دغه څخه نوي سرخصونه رامنځته کېږي. او همدارنګه دوی د فرګمنټیشن تکثر هم سرته رسي چې هغه په داسې ډول سره دي چې د دوی دغه ریزیوم ډنډر چې موږ وویل هغه چې کېږي ټوټه کېږي او ورڅخه نوی سرخص رامنځته کېږي. ورپسې راځو د زړي لرونکي نباتات یا هم تخم لرونکي نباتات پیژنو، لکه څرنګه چې دا مو په تیرو لوستونو کې هم پیژندلې وه. تخم لرونکي نباتات دغه نباتات چې دي د تخمات شي کوي د تخمې د لارې وده کوي نمو کوي، او دغه نباتات چې دي خپل په ځان کې ریشه، ډنډر او پاڼه لري. د دوی دغه کومه پخه سوې تخمه چې د هغه د اوویل په نامه سره یادیږي، چې د دغه اوویل چې دی د وخت په تیرېدو په جنین باندې بدلیږي، کله چې په جنین باندې بدل سي د هغه پر شاوخوا یو پوښ راځي چې په دغه پوښ په داخل کې دوی څه کوي وده او نمو کوي. کله چې دی خپل نهایي حد ته ورسیږي دغه جنین څخه څه کېږي یو نوی نبات رامنځته کېږي. یا مثال په مختلفو موسمونو کې ځینې زړي لرونکي چې د باد په واسطه او ځینې د ژوندي ناقلینو په واسطه د چیکر د ځمکې پر مخ باندې لویږي، او کله چې د پر مځکې پر مخ باندې ولویږي د هغه څخه نوي نباتات رامنځته کېږي. او دوی چې دي د رقم د دې شاوخوا چې کوم پوښ دی د تخم لرونکو نباتاتو د دغه پوښ په واسطه دوی د ډېرو مختلفو هواو کې مختلف شرایطو کې څه کېږي ساتل کېږي. موږ وایو زړې لرونکي نباتات چې دي په دوه ډوله دي، چې یو یې جمنوسپرم یا ښکاره تخم لرونکي نباتات او بل یې هم انجیوسپرم یا پټ تخم لرونکي نباتات. لومړی راځو ښکاره زړې لرونکي نباتات یا ښکاره تخم لرونکي نباتات پیژنو، لکه څرنګه چې موږ وویل دا چې دي د جمنوسپرم په نامه سره هم یادیږي، چې جمنوسپرم له دوه یوناني کلمو څخه اخیستل شوی دي چې جمنو په معنا د ښکاره او سپرم په معنا د تخمې سره دي. د دوه نباتات چې دي تخمه ښکارا دي او د میوه په واسطه نه دي پوشل سیوی. د دوی تخمه چې د هغه د فلسونو په واسطه پوشل سیوی دي، چې دوی ته چې د فلسونو چې دي خپل ځینې کلک او ځینې هم نرم و. او بل موږ وایو چې ښکاره زړې لرونکي نباتات چې دي ګل او میوه نه تولیدوي، او د دوی پاڼې چې دي هغه ستونو ته ورته جوړښتونه لري. موږ وایو د دوی چې دي د ځمکې پر مخ په ډیرو برخو کې چې کوي ژوند کوي، او موږ وایو دا چې دي ډیری وخت پرې شنه پاتې کیږي، ځکه چې د دوی پاڼې چې دي یو ځای نه رژیږي. د مختلفو په یوازې یو موسم کې په مختلفو موسمونو کې په کرار کرار ډول سره پاڼې رژیږي او پر ځای نوي پاڼې رامنځته کیږي. او بل موږ وایو د دوی په مثالونو کې چې دي تر ټولو ښه مثال یې چې دي مخروطیان دي. ازو مخروطیان پیژنو. موږ وایو مخروطیان چې دي دا عموما د ځمکې پر مخ باندې په ډیرو ساحو کې پیدا کیږي، خو په زیاته اندازه په یخو او معتدلو سیمو کې پیدا کیږي. مخروطیان چې دي هغه موږ وایو چې د دې دغه چې دي تکثر چې دي په دې کې مذکر او مؤنث جنسي غړي د غوزې په ډول د مثال د ونو په برخو کې وجود لري، او دا هغه په ډول سره کله چې مذکره برخه د مؤنث برخه سره یوځای شي ورڅخه یو نوی نبات رامنځته کیږي، چې د دې په مثالو کې موږ کاج، جلغوزي، سنوبر دا ټول چې دي د مخروطیانو د ډولونو څخه دي چې زموږ د افغانستان په ډیرو ساحو کې چې کیږي پیدا کیږي. د دې څخه د مخروطیانو د ډولو څخه کاج پیژنو. کاج چې دی د دې ډنډر چې دی هغه استواني جوړښت لري، او ستونو ته ورته پاڼې هم په ځان کې لري. کاچ دی هغه د فلسونو په واسطه یا د یو پوش په واسطه د چسوی دی پوشل سیوی دی، دا پوش تخمه چی دی، او اوبه چی دی هغه نسی کولی چی په آسانی سره د دې تخمه پری ورسیږي، نو ځکه دا چی دی د کریتیکل پوش په واسطه چسوی دی پوشل سیوی دی چی دی د وچیدو څخه ساتي. او بل موږ وایو کاچ دی په څه ډول سره ډیرښت کوي. کاچ دی هغه په زوجي تکثر سره ډیریږي، او په دې کې چې دی موږ وایو مذکر او مؤنث برخې وجود لري، چې مذکرې برخې چې دي هغه کوچنی ګردی دي چې د ډنډر په ځوانو برخو کې، مؤنث او مذکر برخه کې د یو نبات په مختلفو ډنډرونو کې وجود لري په ځوانو برخو کې، چې مذکر برخه چې د موږ وایو زرګونه دانې چې کې ګردی تولیدي، چې دغه ګردی چې دي هغه کوچنی ژړنګ دي، او دغه رقم مؤنثه برخه چې ده د تخمه په نامه سره یادیږي، چې دغه تخمه ته چې دی د دې په داخل کې اکسل وجود لري، چې دغه اکسل د مؤنثه برخه ګمیت تولیدوي. چې ورسته کله چې د پسرلي په موسم کې موږ وویل چې دا نباتات چې دي د ژوندي ناقلین په واسطه د دې تکثر زوجي تکثر القا صورت نه نیسي، نو دا چې دي د باد په واسطه په پسرلي موسمونو کې د دې هغه مذکره برخه تر مؤنثي برخه پر ځان نسي، کله چې سره ځای سي زایګوت جوړي او د زایګوت څخه یو نوی جنۍ نامسه کیږي، چې دغه نوی جنۍ چې کله په تخمه باندې واوري پر ځمکې پر مخ باندې لویږي او ورڅخه یو نوی نبات رامنځته کیږي. ورپسې راځو پر زیرې نباتات پیژنو. لکه څرنګه چې نوم څخه معلومیږي دا چې دی د انجیوسپرم په نامه سره هم یادیږي، چې انجیوسپرم له دوو یوناني کلمو څخه اخیستل سوی دی، چې انجیو په معنا د پټ او سپرم په معنا د تخمې سره دی. د دوی دغه نباتات چې دي هم ګل، هم میوه، پاڼه، ریشه او ډنډر لري، او دغه نباتات چې دي د دې تخمه د میوې په واسطه پوښیږي او د دې د میوې د داخل څخه وده کوي. او بل موږ وایو په ځینې نباتات چې دي دا د ځمکې پر مخ په ډیرو برخو کې چې کیږي پیدا کیږي، او تر تخم ښکاره تخم لرونکي نباتاتو نسبت په ځینې نباتات چې دي په ډیر اندازه پیدا کیږي، او دوی ډیرې ځانګړتیاوې لري، او دوی د مثال په مختلفو موسمونو کې مختلف نباتات د دوی د ځینې وده کوي، او ځینې په مختلفو موسمونو کې هغه کوم موسم چې اوسي وده نه کوي، یعنی خپل په موسم کې وده کوي او په نور موسمونو کې وده نه کوي. ورپسې راځو دغه پر زړې نباتات چې دي انجیوسپرمز چې دي موږ ویل په دوه ډوله ویشل سوي دي، چې یو یې یو مشما یا هم یو پلی نباتات او بل یې هم دوه مشمایي نباتات دي. دوی چې دي خپل مختلفې ځانګړتیاوې لري، چې یو مشیمه نباتاتو لومړی راځو د دوی په ځانګړتیاو باندې ځان پوه کړو. یو مشیمه نباتات چې دي تخمه یې یو پلی ده، او د دې ریښې چې دي په خپره ډول سره د ځمکې لاندې وجود لري، او پانی چې دی هغه لکه څنګه چې موږ ویل یو پانه چې و مختلف جوړښتونه لري، مختلف شکلونه لري، او په دې کې چې کوم په یو مشمئی نباتاتو کې د پانی رګبندی چې د هغه په موازی ډول سره ده چې اصلي او فرعي ریښې ترمنځ یې فرق څوک نسی کولی. او بل په دغه نباتاتو کې چې دی د دې انتقالي انساج هم په جندر کې په پاشلي ډول یا هم په ګډوډ ډول په پراته دي. او بل موږ وایو چې دغه نباتات چې دی د تیغه وهلو په وخت کې د دې د تیغې څخه یو بل نوی پاڼه چې کیږي رامنځته کیږي. دغه نباتات چې دی د دې د په خپل جوړښت کې چې دی د ګل ټوټو شمیر چې دی د تسکیر آله لري، تانیس آله، کاسبرګ او ګلپاڼه لري. او ورسره موږ وایو چې د دغو نباتاتو پاڼې چې دي هغه د دې د ګلانو پاڼې چې دي هغه د دریو مذرب دي، یعنی یا به درې یا به شپږ یا به نه یې یا هم دولس، دغه رقم د دریو په مذرب کې به اوسي. او دغه چې دی د دې څخه د دغو نباتاتو څخه کوم میوې چې لاسته راځي د هغو څخه په د ژوند په ډیرو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي، ورڅخه تغذیه کیږي، چې غنم دی، وریجې دی، جوار، اوربشې او داسې ډېر نور ډولونه. څه دوه مشمئی نباتات چې دی د دوی دوه پلې تخمه لري، او دغه نباتات چې موږ وایي مستقیم ریښې لري، پاڼې مختلف ډولونه لري، او د دې ګلان چې دي هغه د دوو او پنځو مذرب دي، یعنی دوه څلور شپږ اته یا هم پنځلس پنځلس به اوسي، او رګونه چې دي په خپره ډول سره پراته دي. زړې لرونکي نباتات چې دي هغه زموږ د ژوند په ډیرو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي، او دوی چې دي موږ دغه کمباغوانان چې دي د دې په ساتنه کې ډیر کارونه سرته رسولي دي، چې د دې مثال د حشره وژونکي درمز کې استفاده کړې ده چې هغه دې ته صدمه ونه رسي. او زړې لرونکي نباتات څخه موږ په غوړیو کې دغه رقم د تغذیه پروټینونو په لاس راوړنو کې، او په ډیرو نورو د کورونو په جوړولو کې، په ډیرو مختلفو برخو کې، په د زینتي شیانو په جوړولو کې ورڅخه استفاده کوو. ازو اخیرنی برخه ته د پښتنو برخه د درې سوال لرو. لومړی سوال دی، یو مشمی او دوه مشمی نباتات ترمنځ توپیرونه وایست. دویم سوال، د کا جنسي ډیرښت واضح کړي. دریم سوال، مخروطیان واضح کړي. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحت مند بست. شروع غلاس د نهم ټولګي و پنځم لوست. نن ورځ راځو د وینې دوران سیستم کې کوم موضوعات چې پاتې دي هغه زده کوو. په تېر درسونو کې مو د وینې بر اجزاوې وویلې، ورسره مو آر ایچ فکټور وویلې، او د وینې ګروپونه مو وپېژندل. نن ورځ راځو موږ هم تاسې د وینې رګونه، زړه او د زړه میکانیزم پوهیږو. زموږ ستاسې درس به د پنځویشتمې صفې څخه تر دوهشمې صفې پورې دوام وکړي. لومړی راځو د وینې رګونه پېژنو. د وینې رګونه چې دي هغه منشاب ټیوبونه څخه عبارت دي چې په درې ډوله دي. خپله د وینې رګونه چې شریانونه، وریدونه او ویښته ډوله رګونه دي چې زموږ بدن ته د وینې د مثال دوران چې دي هغه د دوو رګونو په واسطه صورت نیسي. لومړی راځو شریانونه وایي. شریانونه چې دي دا رګونه چې دي زموږ د زړه څخه مثال د ابهر شریان په واسطه دغه د بدن ټولو برخو ته دغه سوي دي چې دا شریانونه په واسطه هغه زیات اکسیجن لرونکي وینه یا هم پاک سوي وینه چې هغه چې کیږي کله چې د سوړ څخه پاک او زړه ترازه د زړه چې کی دغه شریانونه په واسطه زموږ د بدن ټولو غړو ته انتقالي، او چې به له یو ریوي شریان دی چې هغه وزنی شریان دی چې ناپاک وینه یا هم مثلا موږ ویلر اکسیجن لرونکي وینه هغه د زړه څخه سوړ ترسي، یعنی د زړه څخه د بدن اعضاو ته د وینې انتقال چې دی هغه د شریانونو په غاړه دی. چې پاک وینه چې دی چې د سور څخه پاک سوي اوسي هغه چې کله زړه ترس زړه د بدن ټولو اعضاو ته رسیږي. دا غره کم زړه چې هغه کم ناپاک وینه د بدن د ټولو اعضاو څخه ټول کړي سرشته د کم شریان په واسطه د ریوي شریان په واسطه چې هغه ناپاک یا هم لږ اکسیجن لرونکي وینه هغه ور استي چې پاره کې کاربون ډای اکساید اندازه ډيري. ورپسې راځو وریدونه. وای وریدونه چې دی هغه د شریانونو برعکس انده سرته رسي. دوی چې د بدن د ټولو اعضاو څخه د ټولو غړو څخه ناپاکه وینه، یعنی ډیر کاربون ډای اکسایډ لرونکي او لږ اکسیجن لرونکي وینه را اخلي او زړه ته رسي. بیل یوازې یو ورید دی چې درې وی ورید دی، هغه چې دی پاک وینه د سږو څخه و زړه ته کم چې سوي و به صافه سوي و، یعنی کاربون ډای اکسایډ څخه جلا سوي او اکسیجن پکې کې ډیر و، هغه چې کې و زړه ته راستي. او د وریدونو چې دی خپل په لاره کې دریڅې لري یا هم والوز لري چې دغه په واسطه د د مثال د وینې د بیرته انتقال مخنیوي کې چې بیرته وینې چې سي پر شا باندې ولاړ شي. ورپسې راځو د وریدونو وروسته ویشته ډول رګونه پیژنو، شریانونه چې کله د زړه څخه راوځي د بدن اعضاو ته په کوچني سانګو باندې ویشل کیږي، چې مثال هغه کوچني سانګو په نور کوچني سانګو باندې ویشل کیږي چې دوی اخري داسې جوړښت ځان ته ورکوي چې هغه یوازې مایکروسکوپ لاندې لیدلی شو، او دوی د نسجونو حجرو او زموږ د بدن د کم غړي چې دي د هغوی پر شاوخوا باندې راتاو سوي دي، چې هغو ته د وینې د پلیشت کې مهم رول لوبوي. د ویشته ډوله رګونه چې دي هغه د زړه په ضربان په وخت کې ځینې چشي کیږي د دوی د نازکوالي له امله چاودي، او بیرته پر ځای نوي جوړښتونه رامنځته کیږي، یعنې دا د ډیرو غټو مشکلات څخه موږ نسو شمیرلی. ورپسې راځو زړه پیژنو. زړه چې دی هغه یو د یو ځانګړي عضلې په واسطه پوښل شوی دی، او دوی چې دی خپل د یو نازکې پر دې په واسطه پوښل شوی دی چې د پیریکارډیم په نامه سره یادیږي. زړه چې دی هغه راسته طرف د سږو ترمنځ د دوو سږو ترمنځ قرار لري چې تقریبا چپه طرف ته په زیاته اندازه پروت دی، او دې چې دی د سینې د قفس په واسطه ساتل کیږي، او د زړه دغه کم پیریکارډیم نازکې پردې په واسطه چې پوښل شوی د دې په داخل کې مایع وجود لري چې هغه زړه د سولیدولو څخه یا د خارجي صدماتو څخه ساتي. د زړه جوفونه چې دی هغه خپل په دوه ډول دی، چې شی او کینیا هم راسته او چپه طرفونه باندې ویشل شوی دی، چې بیرته دغه راسته او چپه برخه چې دی خپل په دوه برخه ویشل شوی دی، چې یوې پورتنی برخه ده چې پورتنی برخه د اټریوم یا هم دهلیزونو په نامه سره یادیږي، چې د اوغو دیوال چې دی هغه نسبت و کښتنی برخه ته نازک دی، او لاندینی برخه چې ده هغه د بطنونو یا هم وینټریکلز په نامه سره یادیږي، چې دغه کم وینټریکلز او بطنونه خپل په منځ کې یو بل ته لاره نه لري، او دهلیزونه خپل په منځ کې یو بل ته لاره نه لري، چې دوی د شی بطن، شی دهلیز او چپ بطن او چپ دهلیز په نامه سره یادیږي. دغه وروسته راځو د زړه دریڅې. د زړه دریڅې لکه څنګه چې موږ وویل، د زړه جوفونه چې دي هغه څلور دانې دي، چې دوه یې دهلیزونه او دوه یې هم بطنونه دي، چې راسته دهلیز، راسته بطن او چپه دهلیز او چپه بطن. موږ وویل چې دوی یو بل ته لار نه لري، یوازې شی دهلیز چې دي شی بطن ته د دریڅو په واسطه چې کله وینه راځي ورته شی دهلیز ته، هغه دغه دریڅو په واسطه بطن ته چشي کیږي، انتقالیږي، ځکه چې دغه دریڅې ځکه قرار لري تر څو وینه چې ده هغه بیرته و پورته برخې ته ولاړ نه سي. او بل کین دهلیز چې دي کین بطن ته د دریڅو په واسطه اړیکه لري. موږ وایو د انسان په بدن کې چې دي خپله څلور ډوله دریڅې وجود لري، د پزړه کې چې دي څلور ډوله دریڅې وجود لري، چې یو چې دي هغه د ترایکوسپید ده، چې یعنی درې پلې ده، چې هغه د شی بطن او شی دهلیز ترمنځ، او د کین بطن او کین دهلیز ترمنځ چې کوم دی هغه د بایکوسپید په نامه سره، یا هم دوه پلې دریڅه ده. او همدارنګه یو د ریوي شریان او د مثال د ریوي شریان او راسته بطن د راسته دهلیز بطن ترمنځ ده، چې هغه د ریوي دغه په نام دریڅې په نامه سره یادیږي، او د کین بطن او ابهر شریان ترمنځ چې کوم ده هغه به د دغه ابهر شریان دریڅې په نامه سره یادیږي، چې دغه ابهر شریان چې دي تر ټولو لوی شریان دي چې د بدن ته د وینې انتقال ده په غاړه ده. او موږ وایو د زړه رګونه. زړه رګونه چې دی زړه ته چې دی د اکریلي شریان په واسطه چې خپله د ابهر شریان څخه منشا اخلي، د هغه په واسطه د بدن و غړو ته وینه انتقالیږي. د زړه ته د اکریلي شریان په واسطه زړه ته وینه انتقالیږي، هغه کم ابهر شریان چې زموږ بدن ټول غړو ته وینه انتقالي، بیا دغه د اکریلي شریان هم د دې سره تړاو لري، او د زړه د پاره په کافي اندازه وینه دغه څخه اخلي چې زیات اکسیجن لرونکي وینه اوسه. او د زړه فعالیت او میکانیزم چې د زړه سره ډول فعالیت سره رسي، مروی کله چې وینه مثال د وریدونو لاله د وریدونو په واسطه د زړه و کین طرف ته راځي، کله چې کین طرف کین دهلیز ته راله دلته د او په عین حال کې د سږو څخه وینه و چې ته راځي، د سږو څخه پاکه سوې وینه چې ده هغه و راسته بدن ته راځي. چې په دغه وخت کې د موږ وایو دغه سرچپه مثال موږ وایو وریدونه چې دي هغه راسته بدن او دا کم سږو چې دي هغه و په بدن ته دهلیز ته لاره لري. کله چې دوی دغه د ټرایکوسپید او بایکوسپید دروازه خلاصیږي، دریڅه خلاصیږي او وینه د دهلیزونو څخه بطنونو ته داخلیږي، په دغه وخت کې دغه دهلیزونه چې دي منقبض کیږي، فشار راولي تر څو وینه چې ولاړ شي بطنونو ته ولاړ شي. چې په دغه وخت کې یو اواز راځي، یو دغه کم دریڅې چې بندیږي، یو ډول اواز باسي چې هغه د لومړي ژغ په نامه یا هم د لپ په نامه سره یادیږي. او کله چې بیا دغه وینه د بطنونو څخه شریان او لوی شریان یا به شریان او ریوي شریان ته مثال داخلي وي ورې ته شریان ته داخليږي، په هغه وخت کې دغه دریڅې چې بیا بندیسي دغه د لوی شریان او د ریوي شریان دریڅې چې وي، کله چې د دوی دریڅې بندیږي په هغه وخت کې بیا د دویم ژغ یا هم د ډپ اواز راځي. عموما انسان چې دی په نورمال اندازه کې اویا ځله زړه مثال ټوپ زړه ضربان راځي، کچیر دغه موږ وینو په ورزش کارانو کې دغه اندازه چې دغه شي کېږي ډیریږي. همدارنګ په نورو کسانو کې هم دغه کېږي او ځینې غیر نورمال حرکتونه دي چې هغه بیا مثال په ناروغیانو کې موږ یادو. ورپسې د وینه دوران چې دی، وینه دوران خپل په دوه ډول دی، چې یو لوی دوران دی او یو کوچنی دوران دی. لوی دوران چې دی هغه د مثال د مثال بطنونو څخه د کین بطن څخه چې موږ اوه چې پاکه سوي وینه چې کیږي د بهشین په واسطه ټول بدن ته چې کیږي، زی هغه چې دی د چې په نام سره دیږي د لوی دوران په نام سره دیږي، یعنی د بدن ټول اعضاء ته د وینې انتقال او د ټول اعضاء څخه زړه ته د وینې انتقال د چې په نام سره لوی دوران په نام سره دیږي. او دغه دوران چې د شی بتن څخه ته سږو پورې او بیرته د سږو څخه ته زړه تر کین بتن پورې کیږي، هغه به د چې په نامه سره دی د کوچني دوران په نامه سره دیږي. ورپسې لمف ترازو، لمف چې دی کله چې موږ ول د زړه په واسطه کله چې ضربان کوي وینه پمپ کیږي، په دغه وخت کې پر رګونو باندې په شریانونو باندې فشار تولیدیږي، چې دغه فشار لامل د کوشته ډول رګونه مثال نازک دیوال لري هغه چې کیږي چاودي او په تشو ځایو کې خپل دغه کم مواد چې وینه چې هغه تویږي، چې بیا موږ وایو د وینې د وخت په تیرېدو حالت پاتې کیږي او د وینې سپین کرویات چې کله د غو سره ځای سي یو ډول مایع جوړوي چې د لمف په نامه سره یادیږي. چې لمف چې دی هغه بیا بیرته د دریڅو کې د دریڅو په واسطه بیرته د وینې جریان ته داخليږي، او کله چې د وینې جریان ته داخل سي په دغه کې لمفاوي غوټې هم وجود لري پر غونو کې چې دغه کم وینې مثال میکروبونه چې د دوی سره اوسي په دغه لمفاوي غوټو کې سپین کرویات چې کم قرار لري هغه دوی ته اجازه نور کوي چې د میکروبونه داخل سي او هغه لمنځوي. راځو په اخرنی موضوع کې د وینې دوران ستونزې وایي. د وینې دوران ستونزې څخه ډېری کسان مثال ناروغ سوي دي او حتی د مرګ لامل هم سوي دي. چې پاره کې موږ او تاسې لومړی د زړه حمله وایو، د دې لپاره چې موږ د وینې دوران ستونزې سره مخامخ نسو باید همیشه د سکرېټ سکولو څخه د غره کم د غلط غذایي رژیم څخه باید مخنیوي وکړو، د زیات کلسترول اخیستلو څخه مخنیوي وکړو، یعنې ډېر شهم لرونکي مواد خواړه باید موږ وانه خلو په غذایی رژیم کې باید ونه لرو تر څو موږ د دوه مشکلات سره مخامخ نسو. دا غسخه یو چې دی د زړه حمله چې د ډیرو لوی ناروغي څخه شمیرل کیږي، دا چې دی په زینو انسانانو کې په ډیرو انسانانو کې د مرګ لامل هم کېدلی شي. د زړه حمله څه وخت رامنځته کیږي؟ موږ وایو کله چې د زړه په شریانونو کې بندښت رامنځته شي، هغه وخت د وینه مثال ونس کولای چې د بدن اعضاو ته یا مثال د بدن د اعضاو څخه وزړه ته ورسیږي، په هغه وخت کې د زړه د حملې لامل کیږي. دغه د شریانونو بندش څه وخت رامنځته کیږي؟ موږ وایو کله چې موږ زیات شهم لرونکي غذا واخلو یا زیات کلسترول په غذا کې تجمع وکړي د وینې په رګونو کې، په دغه رګونو کې چې کله کلسترول ډیر تجمع وکړي ډیر سي هغه رګونه چې کې بندش لامل کیږي، د وینې د رګونو د قطر د کموالي لامل کیږي، چې دا د دې په واسطه د وینې هغه کم بهیر چې دی هغه کمزور کیږي راکمیږي او وینه نسکوالي د دغه لار څخه انتقال وکړي، چې د دې لامل د وینې د رګونو بندش لامل کیږي او بالاخره هم د زړه د حملې لامل کیږي. چې اوس د دې لپاره ځینې سخت تداویان شته او د تداوي څخه وقایه ضروري ده چې باید موږ وقایه ورته وکړو. بل راځو د وینې لوړ فشار چې دی، کله چې زړه مثال موږ وایو فعالیت سرته رسي د انقباض په حالت کې چې وینه په زور په شریانونو باندې لېږدوي، دغه چې دی پر د رګونو پر دیوال باندې یو ډول فشار والدي شي، دغه د وینې فشار په نامه سره یادیږي. که چیرې دا فشار موږ وایو خپل نورمال اندازې څخه لوړ لاړ سي، د وینې د لوړ فشار سره مخامخ کیږي، چې دا مثال په ډېری کسانو کې د مغزي سکتې، د پښتورګو د ناروغي، د زړه د درېدلو او ډېرو نورو ناروغیو لامل کیږي. دا وز موږ او ستاسي د نن ورځې مهمه موضوع چې موږ او تاسي ویل چې زړه په څه ډول سره فعالیت سرته رسي، څو دریڅې، څو بطنونه او دهلیزونه لري. عموما زموږ بدن ته چې دی موږ وویل د کیڼ دهلیز د کیڼ بطن څخه وینه د بهر شریان په واسطه ټول بدن ته انتقالیږي، او د وریدونو په واسطه چې کوم وینه ناپاکه وینه راځي هغه چې کیږي د بدن مثال دالیس چې کله راله هغه چې کیږي و سږو ته انتقالیږي. کله چې سږو ته انتقال سوه هلته صاف کیږي او شی بدن ته راانتقالیږي. د هغه څخه بیا موږ وایو زموږ بدن ته ټوله وینه انتقال دوران صورت نیسي، چې په دې سره موږ تر اوسه پورې ژوندي پاتې د وینې دوران چې دی هغه زموږ په بدن کې ډېر مهم دی، چې دا کوم فعالیتونه چې زموږ بدن سرته رسي یا زموږ کوم بدن ته چې د غذایي موادو لېږد کیږي هغه د وینې د دوران په واسطه دی. راځو په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده لمف تعریف کړي، دویمه پوښتنه ده د زړه د فعالیت میکانیزم بیان کړي، او درېمه پوښتنه ده شریانونه، وریدونه او ویښته ډول رګونه څه دنده سرته رسي. ستاسې ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
شیطان رجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند به یاست. شروع خلاص د لسم ټولګي و پنځه لسم لوست ده. نن ورځ موږ او تاسې راځو په ایکوسیستم کې انرژي او د موادو حرکت وایو. ایکوسیستم ته لوست کې موږ او تاسې په دې باندې پوښتلو چې مختلف ایکوسیستمونه وجود لري، چې د وچ ایکوسیستم، د اوبو سم ایکوسیستم، چې دا ایکوسیستمونه کې مثال مختلف انسانان د ژوندۍ موجودات هم درکم، غیر ژوندۍ موجودات خپل ترمنځ اړیکې لري مختلفې، او په دې کې دواړه ژوند کې یو د بل لپاره د ژوند شرایط برابرې. کچیرې موږ فزیکي دغه کم غیر ژوندۍ موجودات په نظر کې ونیسو، دوی چې د ژوندۍ موجودات لپاره د ژوند کم ځایونه چې دي ساحه چې د هورته برابرې. په ورځ راځو په ایکوسیستم کې انرژي او د موادو حرکت وایي. ایکوسیستم چې دی هغه د ژوندۍ او غیر ژوندۍ موجودات ترمنځ اړیکې سړي. موږ ستاسې درس چې دی اوس نو دریم صفحه څخه تر اوسه اتم صفحه پورې به دوام وکړي. راځو په ایکوسیستم کې انرژي او د موادو په حرکت کې موږ لومړی راځو د انرژي جریان وایي. د انرژي په جریان کې انرژي په جریان کې موږ تاسو په یوه چې موږ د غذا لپاره ټول ژوندۍ موجودات چې د غذا ته ضرورت لري تر څو د دغه غذا په واسطه د تغذیه او خپل ځان لپاره خوراکي توکي آماده کړي او د هغه په واسطه خپل ژوند مخته یوسي. چې په دې کې موږ وایو نباتات چې د هغوی اوتوتروف دي، یعنی خپل خواړه دوی چې کوي خپل ځان ته خپل آماده کوي، چې دوی چې د کلوروفیل په موجودیت خپل د کلوروفیل د رڼا په موجودیت کې لکه پروټینونه قندونه دوی هم په مصرف رسي، او عین حال کې چې کوي خپل په ځان کې ذخیره کوي. دا کوم نباتات چې دي هغه موږ په پروډوسرز کې شاملو، چې نه دي چې دي تولیدونکي په ډله کې راځي، او نباتاتو بغیر ځینې نور هم دي لکه یو ګلینا چې د چینه په ځان کې کلوروفیل ولري هغه چې دی هغه په چکی راځي په اوټو تروف کې راځي، یعنی خپل خواړه خپل ځان د چکالای سي خپل آماده کولای سي. اوس نو اوټو تروف چې دی مثال په ځینې چې دی د اوټو تروف څخه په استفاده خپل ځان ته غذا آماده کوي، د دې څخه تغذیه کوي، چې هغه به د اټرو تروف په نامه سره دی د مصرف کوون کې دی. دا به اټرو تروف چې خپل خواړه چې کوي خپل عناس آماده کولای دی د تولیدونکو څخه په استفاده خپل ځان ته غذایی مواد آماده کوي. اوس نو په دې کې څو ډلې راځي. یو هغه مصرفونکي دي چې یوازې د نباتات څخه تغذیه کوي، چې د هغه د هربیور په نامه سره یادیږي، او دی چې دی واښه خورون کې دي چې په غړل کې غویان دي موږکان دي ملخان دي مرغی دي دا ټول چې دی په غړل کې راځي شامل دي او پاتاسو زینی چې دی هغه د دوغو حیوانات د لومړي مصرفونکو څخه استفاده کوي د خپل تغذیه لپاره چې هغه د کارنیور په نام سره یادیږي لکه سمری دي پرانګ دي عقاب دي لیوه دي سپی دي دا ټول چې دی په غړل کې شامل دي او زینی چې دی هم د نباتات څخه استفاده کوي او هم د مصرفونکو یعنی هم غوښه خوړونکي دي او هم نبات خوړونکي دي دته موږ شوي هر شی خوړونکي نه ژوندۍ موجودات چې دا د اومنیور په نام سره یادیږي او دی چې دی د کوم خواړه چې دی د دې څخه اخلي او خپل تغذیه پکې اوس په دې کې ځینې فنجان او بکتریاوې چې دی نو موږ هغه په کوم ډول کې شامل کو فنجان بکتریاوې چې دی دوی د کوم مصرفونکي چې دی او وی چې کلم زکی کې شخ کړل سیم رج سدونه راخلي او غی تجزیه کوي او خپل کوم خوراکي توکي چې دی هغه جذبوي د خاورې د لارې چې دی به د چ په نام سره دی د تجزیه کوونکي یا هم دی کمپوزرز په نام سره دی چې په هغه جمله کې موږ او لزینی بکتریاوی لزینی بکتری پروتستا او زینی فنجان هم پکې کې شامل دي چې دوی دا کوم پیچلي عضوي مواد چې هغه د اخلي په ساده کوچنی مالیکولونو باندې سیکلي پد چو د انرژي جریان سو ورپسې راځو د انرژي د جریان ورسته بل موضوع چې د غذایی زنجیر دی غذایی زنجیر کې چې دی لکه څنګه چې مونټیل وسونه کې او ویله پاتیر سمفونه کې مهم د یادوري کړي و د کم ژوندۍ موجودات چې خپل په منځ کې یو غذایی زنجیر جوړي کې چې غنم په نظر کې ونی سو غنم چې خپل په ځان کې کاربون نایتروجن هایدروجن یعنی دا کم نباتات چې دی نو موري نباتات چې کې د زیاتې ترکیب د عملیه په واسطه خپل پزان کې زیرمه کوي چې ورسته د دې څخه لومړی مصرفونکي راولړیږي استفاده کوي مثال خبرې هوسی راولړیږي د دې خپل تغذیه کوي او خپل ځان لپاره غذا ماده کوي ورسته دا اوسی چې ده د بل مثال د زمری په واسطه چې غوښه خوړونکي دي دا په واسطه چې کېږي خوړل کېږي کچیر دغه زمړی مر سي د دد مرش جسد مر جسد چې دی هغه د تجزیه کوونکو په واسطه چې کیشته زکیره او زموږه په خاورې کې جذبیږي چې دا چې څو یو زنجیر جوړ کړي نه بعد د مر پښتون کې د زیاتې ترکیب عملیه په واسطه خپل په ځان کې کاربون نایتروجن هایدروجن ذخیره کړل ورسته هوسی راولار سو د نمو نه بعد څخه چې لومړی مصرفون کې د خپل تغذیه او خپل ځان ته غذایی مواد آماده کړل بیا په د هغه ورسته مثال زمری راولار سو چې هغه غوښه خوړون کې دي درې مصرفون کې کېږي او دویم مصرفون کې راځي چې دی دا خوښه خورن کې راولاړي شي هوسیخ په مثال ښکاری او دا غزه سخه خپل د غذا د پاره خپل د تغذیه د پاره ورسخه استفاده کوي چې دا تاسو سو یو غذایی زنجیر یې جوړ کړئ چې دا هر ژوندۍ موجود چې دی غذایی سطح یا ټروپیک لیول چې دی د انرژي او موادو د لېږدونې چې کیږي لامل کیږي ورپسې د غذایی زنجیر وروسته غذایی شبکې ته راځو غذایی شبکه چې د لکه څنګه چې د نامه څخه یو څه اندازه معلومیږي په دې کې چې د څو زنجیرونه شامل دي یعنی کېدای شي چې د یو مثال لومړی مصرفونکي څخه څو دویم مصرفونکي خپل د تغذیه لپاره استفاده وکړي مثال خبرې د هوسی څخه پرانګ زمری دا رقم ځینې نور حیوانات کې د لیس خپل د غذا د پاره ورسخه چې وکي استفاده وکي خپل تغذیه ورسخه وکي یا مثال د سویا خرګوش کې چې په نظر کې اوسه هغه مثال اقابم کولای شي هغه سخ خپل تغذیه وکي ګډړم کولای شي چې دغه کې درته د دوغ په منځ کې یو غذایی شبکه جوړیږي دا غذایی شبکه چې د څو زنجیرونو لامل شي کې رامنځته کیږي مثال خبرې د وشو څخه هم سوی هم خرګوش او هم ملخ په تغذیه کې د ملخ څخه مثال چونګش او چوغه تغذیه کې او په عین حال کې موږ چې د وشو څخه تغذیه کول هغه د مثال د بم چې موږ توایو یو ډول البوتون کې دي چې هغه هم د چونګش څخه خپل تغذیه کې او هم د موږ څخه کې یعنی دوی د تشو کې یو شبکه جوړ کړل لومړی یو زنجیر موږ په نظر کې ونیوي وروسته چې کلم په نظر کې ونیوي ول دوی خپل په منځ کې ټول یو شبکه جوړ دا غره کم کچیر خرګوش په نظر کې خرګوش هم د بم په واسطه خوړل کیږي او هم د ګډړې په واسطه شي کیږي خوړل کیږي دا غره کم مثال دغه موجک چې دی هغه هم د بم په واسطه هم د ګډړې په واسطه خرگوش چې دی هغه د باس په واسطه او د ګیدړې په واسطه خوړل کیږي. چوغک چونګشه چې بیده هغه به د چی په واسطه خوړل کیږي؟ د مار په واسطه خوړل کیږي. دلته چې څو څو دانې زنځیرونه خپل په منځ کې سره یوځای کیږي، مثال په دې کې تولیدونکي یعنی مثال پروډیوسرز چې دي، او همدارنګه لومړی مصرفونکي او دویم مصرفونکي، ټول چې دي پکښې کې شامل دي. واښه خوړونکي او هر څه خوړونکي چې بدي هغه په جلا زنځیر کې کچیر موږ په نظر کې ورسنیو سو هغوی هم پکښې کې چې راځي. مثال کچیرې پسه یې هغه د واښو څخه استفاده کوي، واښه خوري او بیا د دغو پسه څخه مثال هم پسه چې دی زمري په واسطه ښکار کیږي خوړل کیږي، او هم دا یو اهلي حیوان دی، انسانان خپل د تغذیې دپاره ورڅخه استفاده کوي. ورپسې راځو د غذایي زنځیر وروسته د انرژي حرام ته. په دې کې لکه څنګه چې دغه کوم موضوعات موږ وویله، موږ دغه کوم نبات چې دی چې کومه غذا خپل د ځان دپاره آمده کوي د زیایي ترکیب په عملیې په واسطه، دوی یو څه اندازه چې ده هغه خپل په ځان کې ذخیره کوي، او یو څه اندازه چې دوی په مصرف رسي خپل د فعالیتونو د سرته رسولو دپاره. یعنې کله چې یو خرګوش راولاړ سي د دغه واښو څخه استفاده مثلا تغذیه وکړي، دغه واښه د دوی مکمله انرژي دوی نه سي اخیستلی، نو دوی مجبوره دي چې یو خرګوش راولاړ سي د ډېر واښه څه کې وخوري تر څو خپل غذایي مواد دا ماده کې ځان لپاره او د هغه په واسطه مثال دی چې یو کې خپل فعالیتونه سرته ورسي. یعنی څونه چې مثال د غړي خرګوشان دي باید واښه د هغه د وچان د ووسه، ځکه چې دوی په کافي هغه مکمله انرژي چې په نباتات خپل ځان ته کم خواړه چې کم تغذیه چې خپل ځان ته اماده کړ هغه ټوله مکمله و خرګوشان ته نه لېږدي. دغه رقم کله چې خرګوشان د نباتاتو څخه کم تغذیه چې د مثال قندونه چې و یا کم منرالونه او غذایي مواد چې خپل ځان ته واخیستل، دوی هغه یو څه اندازه چې ده په ډېر اندازه خپل مصرف رسي او یو څه اندازه خپل په ځان کې ذخیره ساتي. کله چې دغه خرګوش د مار په واسطه وخوړل سي، د یو خرګوش په خوړلو سره هغه خپل ځان ته غذا نه سي اماده کولی، دی نه په تغذیه کیږي، ځکه چې هغه خرګوش یو په ټوله کم غذایي مواد چې دلو د هغه تر مار پورې ونه رسول، یو څه اندازه چې و د مصرف کړي و، نو دا مار ضرورت لري چې تر څو څو خرګوشان ښکار کړي یا لومړي مصرفونکي ښکار کړي تر څو خپل تغذیه په وکي او خپل ځان ته غذایي مواد په منده کړي. یعنی په دې کې بیا لومړی چې دی مثال موږ وایو خرګوشان د پاره باید واښه ډېر وشته، د مارانو د پاره چې مثال تغذیه د خرګوشان څخه کوي باید خرګوشان چې اوسي تر مارانو دوه چنده اوسي، د هغو څو چنده اوسي تر څو د مار خپل د ځان د پاره غذایي مواد وکولی شي پرې آماده کړي. بیا پسې راسو ماران چې دی هغه د درېیم مصرفونکي په واسطه یعنی د باس په واسطه څه کیږي؟ خوړل کیږي. چې په دې ځای کې موږ وایو دا کوم ماران چې د باس په واسطه خوړل کیږي، اوس نو بیا مار چې دی یو څه په مصرف رسولي، ټوله څه دی تر بازه پرې نه سي رسولی، چې په دې سره ما دا باس چې دی هغه ضرورت لري چې څه شي وکړي، باید څو دانې ماران وخوري تر څو خپل ځان ته غذایي مواد اماده کړي او خپل هغه انرژي چې ده هغه په مکمل کړي. چې دا موږ د یو حرام په ډول سره کچیرې وشي، یو نباتات چې دی هغه به تر خرګوش ډېر اوسي په آخرني برخه کې، او دا رقم سپورت زی دا حرم چې په اخیری سکه کې به دریم مصرفون کې چې مثال موږ وای اوږي چې دی دا رقم د دوه لومړی مصرفون دویم مصرفون کا لومړی مصرفون کې خپل ځان د پال چې وکړل غذایی مواد آماده کړل او د دوی په څیر خپل ځان چې تغذیه کوي. اوس موږ او ستاسو د نن ورځې مهمه موضوع، ان شاء الله چې موضوع مو د ځان سره نوٹ کړئ او سی اور څخه استفاده وکړئ او د ځان سره یې ساتئ. دا د عمومي معلوماتو په ډول سره زموږ د پاره ډیر مهم دي چې د دې په اړه خپل معلومات ولرو. او ګرانو زده کوونکو، ستاسو څخه یو هیله لرم چې کوم سیمفونی چې تاسو وایې سره کوم موضوع چې تاسو بس هر یو په ښه ډول سره د ځان سره دکې تر څو په راتلونکي کې په نور موضوعاتو کې پښتنه ولري. مثال د خبرې په اووم سیمف کې موږ او تاسو تولیدونکي مصرفونکي او تجزیه کوونکي چې موږ وایو بیولوژیکي عواملو کې شامل و، دا درې سره ډېرې مشتش کړي و زده کړي و. دا هغه وروسته پر موږ وایو چې مصرفونکي بیا خپل په ځان کې په درې ډوله ویشل شوي، چې لومړی مصرفونکي چې هغه د نباتات څخه مثال تغذیه کول، دویم مصرفونکي چې هغه د لومړی مصرفونکي څخه تغذیه کول خپل ځان لپاره غذایي مواد آماده کول، او دریم مصرفونکي چې هغه هم د غوښه خوړونکي او هم چې و نبات د شنه شانې خوړل یعنی نباتات څخه استفاده کول. چې په هغه کې انسانان راځي، سالچرګي راځي، دوی چې ټوله چې دي په چش کې راځي، په هر څه خوړن کې راځي. اوس که چیرې تاسې هغه موضوعات ښه زده کړي اوسې، کوم موضوعات چې موږ په دغه درسونو کې وایي، تاسې کولای شئ په مثال سي یعنی په یو دوه دقیقو کې هغه موضوع اخس کې ژر مو سر په خلاص سي، او شاید کېدای سي دا معلومات تر ما هم تاسې ډېر د ځان سره په ذهن کې جوړ کړي. ځکه چې تاسې هغه تېر لوستونه په سم ډول سره زده کړي وه، نو په دې لوستونو کې هم تاسې د هیڅ مشکل سره نما مخامخ کیږي. رازو په اخیرنی برخه کې درې پښتنې لرو د هر وخت په کم. دا درې پښتنې به تاسو په ځان سره نوٹ کړئ او جوابونه لاسر. یو لومړی پښتنه ده: د پروډوسرز، اومنیور او هربریور او دی کمپوزرز څخه مطلب څه شنی؟ دویم سوال: غذایی شبکه پر څه شي رانغاړي؟